ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغانستان ته د سفر په ترڅ کې نن ژمنه وکړه چې حکومت به د سوداګرۍ د هغې ترانزیتي موافقې په عملي کولو کې همکاري وکړي چې څه موده وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په له مضبوطېدو سره څومره مرسته وکړي، دا مسله د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لوی کارپو سره په مرکه کې څېړو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. تر شپږ نیمې بجو یې زنریاس نوري په خپرولو کې تفسریم. خو لومړی به فریده هوټ سیفی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې لاسلیک شوی ترانزیتي تړون به عملي کړي. ملګرو ملتونو نن د قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې نن د پولیسو د دوه منصبدارانو د نیولو حکم صادر کړ چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو تورن شوی دي. او ایراني مقامات وایي دوی به په خپل هیواد کې دننه تولید شوی یورانیم وکاروي. د پاکستان لوړ رتبه پلاوی یا هیئت چې له افغان چارواکو او سوداګرو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، نن یې په کابل کې د کابینې له یو شمېر غړو او افغان سوداګرو سره ولیدل. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی له یو شمېر افغان سوداګرو سره د خبرو په مهال وویل چې دوی به ډیر ژر هغه ترانزیتي تړون عملي کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. پاکستانی پلاوی د غرض د افغانستان د پوهنې له وزیر سره هم وکتل او ژمنه یې وکړه چې افغان ځوانانو ته به 2000 لی بورسونه هم ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستانی چارواکو له دې مرستې څخه مننه وکړه. ولسمشر کرزی وایي په دواړو هیوادونو کې زموږ د ځوانانو انرژي باید په سمه او دقیقه توګه په داسې لارو ولګول شي چې زموږ د هیوادونو راتلونکي تضمین کړي. زه تمه لرم چې افغان ځوانان په پاکستان کې له برابر شوو فرصتونو څخه سمه ګټه واخلي او دغه راز له پاکستاني چارواکو سره هم د دې تحصیلي بورسونو له امله مننه کوم. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم او ورسره هیئت د سفر په اړه تفصیل لږ وروسته په همدې رواني خبري مجلې کې اوري. د پاکستان او بخیده پکتیا سیمه ایز امنیتی مسولان وایي چې نن له غرمې وروسته د دې ولایت په مرکز ګردیز کې په یوې ځانوژون کې حمله کې نږدې لستنه افغان او بهرني سرتیری مړه یا ژوبل شول. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان جنرال اسرار آزاد جنرال اسرار آزادۍ رادیو ته وویل چې د ځانوژون کې حمله د 203 تندر قول اردو د احاطې په دننه کې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د ځنوژون کې حمله د یو سرتیر لخوا شوي چې پکې 19 تنه افغان او بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبلا وختي، خو په پکتیا او خوست کې افغان او بهرنیو ځواکونو د ادعا رد کړې ده. په دې اړه هم جزئیات وروسته په همدې خبري مجلې کې اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نن شپږ سوه اته اویا میلیونه ډالر بشري مرسته وغوښته. د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د څانګې مرستیال نن په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د راتلونکي میلادي کال لپاره د دې بشري مرستو اعلان وکړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې میلیونونه انسانان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي چې باید بشري مرسته ورسره وشي. او سم په افغانستان کې د سوپی خو پاړه لاند معلومات. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې چې باندې 200 کیلوګرام ډول ډول مخدر مواد نیول شوې دي. د وزارت وایند زمری بشرین خبريالانو ته وویل چې د دغو مخدر موادو ډیره برخه په هلمند ولایت کې پولیسو ته په لاس ورغلې ده. ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان نیولې دی. په عین حال کې نړیوالو سولساتو ځواکونو منلي چې د غزنی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د دې ځواکونو لخوا یو ملکی وګړی وژل شوی دی او په خوست ولایت کې د ائتلافي ځواکونو لخوا نیول شوی افغان خبریال د سیمه ییزو چارواکو او خبریالانو د هڅو په نتیجه کې بیرته راخوشي شو. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې نن د پولیسو د دوه منصبدارانو د نیولو حکم صادر کړ. د د افسران په 2001 میلادي کال کې د پیپلز ګوند د مشري او پوخانی صدر اعظم بینظیر بوټو پر وژنې تورن شوې دي. د راولپنډۍ د پولیسو پوخانی قومندان سعود عزیز او د هغه مرستیال خرم شهزاد په دې تورن شوې چې پر میرمن بوټو د حمله په صحنه کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي وو. دوی د سیمې څخه د اسناد او شواهدو په منځوړلو هم تورن شوې دي. د حکومت په لومړنیو تحقیقاتو کې هغه کسان چې پر میرمن بوټو انتحاري حمله او د مرمۍ ډس کړی وو له پاکستانی طالبانو او القاعده سره پر اړیکو تورن بلل شوی وو. په تیر اپریل کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوی وو چې د میرمن بوټو د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې باید د پاکستان د پاوز او امنیتي ادارو غړي شامل وي. د ایران دولتي ټلویزیون نن ریپورت ورکړ چې اسلامي جمهوریت به په خپل هیواد کې دننه تولید شوی یورانیم وکاروي. د خبرې یوه ورځ مخکې تر دې کېږي چې ایران به د نړۍ له قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه بیا خبرې وکړي. تکل شوی چې ایران د خپل لنجمن اټومي پروګرام په اړه سبا او بل سبا یعنی د دسمبر په شپږمه او اوومه باندې په ژنیو کې خبرې د نړیوالو لویو قدرتونو په غونډه کې خبرې وکړي او ګډون به وکړي. لویدیځ ویره لري چې ایران د اټومي بم د جوړولو تابعیا کوي، خو د ایران اسلامي جمهوریت دا ادعا ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري. روسیه نن اعلان وکړ چې په مسکو کې د الوتکې د لویدو په پرونی پیښه کې د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت د ولسمشر رور مړ شوی دی. د داغستان د هوایي شرکت په الوتکې کې 1098 تنه سپاره وو چې د مسکو په یو هوایي ډګر کې د کیناستو په وخت کې درې ټوټې شوه. په پیښه کې دوه مسافر مړه او څه باندې اتیا نور ژوبل شول. په ترکمنستان کې د سیمه ییزو انتخاباتو په اړه نن نظر پوښتنې پیل شوې. د راپورونو په حواله تمه کیږي چې په دې هیواد کې د ولسمشر نژدې پلویان به ډېرې کرسۍ وګټي. نژدې 3 میلیونه خلک د رای ورکولو مستحق بلل شوي دي. د نظر پوښتنو په ځینو مرکزونو کې د جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف عکسونه ځړېدلي دي. محمدوف په 2006 میلادي کال کې د دیکتاتور سفر مراد نیازوف تر مرګ وروسته د قدرت واګې ترلاسه کړ. د اسرائیل د اطفایي کارکونکو وایي دوی هیله مند دي چې په خپل هیواد کې د اور ډېرې بدې لمبې چې له درې ورځو راهیسې د دې هیواد د شمال په یو ځنګل کې لګېدلي دي نن ټول مړې کاندي. د دې اور لګېدنې له امله 1000 مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د فلسطین د ادارې مشر هم ورته ټلیفون کړی او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. نتنیاهو وایي ما له هغه سره ډېرې ښې او صمیمانه خبرې وکړې او لکه د نورو په شان چې په داسې وخت کې راسره خواخوږي کړې ده ته مې هم کور ودانۍ ووایي او زیاته مې کړې چې موږ په یوه ګاونډ کې ژوند کوو او د اور لمبې کله دلته او کله هلته بلیږي. تر اوسه بېلابېلو هېوادونو لکه روسیې، ترکیې، یونان، ایټالیا، بریتانیا او فرانسې د اور د بندولو لپاره الوتکې، وسایل او تجهیزات اسرائیل ته استولي دي. او د تجارت په برخه کې د جنوبی کوریا لوړ رتبه مقاماتو نن د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو د تجارتي معاملې ملاتړ وکړ. د کوریا د تجارت وزیر دوړ خو ته د تړون لا بریالیتوب ډک وبالاو د متحده ایالاتو جمهور رئیس هرکلی وکړ، خو په سیول کې د مخالف ګوند استازي یا د شوی موافقه لسپکاوی ډک غنی. د دې تړون د عملی کېدو لپاره د متحده ایالاتو د کانګرس او د کوریا د ملي اسامبلی فیصله ته اړتیا ده. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغانستان ته د سفر په ترڅ کې نن ژمنه وکړه چې حکومت به د سوداګرۍ د هغې ترانزیتي موافقې په عملي کولو کې همکاري وکړي چې څه موده وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د پاکستان صدر اعظم دغه راز نن په کابل کې د پاکستان د سفارت د زړې ودانۍ د رغولو د پیل په مناسبت مراسمو کې وویل چې د سفارت دغه نوې ودانۍ به د دوستۍ او ورورولۍ یوه نښه نښانه وي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم دغه سفر به د دواړو هېوادونو د اړیکو له مضبوطېدو سره څومره مرسته وکړي دا مسله د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لوی کارپو سره څېړو. چارواکي وایي د پکتیکا او بخې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن د 203 نمبر قول اردو د قومندانۍ د انګل دیننه یوې ځانوژن کې حمله کې د دو بهرنیو سرتیرو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د مالیه او قانون وزیرانو نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په هیواد کې د قانونو د شفافو کیندنو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د خوست ولایت په شیخ زاهد پوهنتون کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شوه، خو یو شمېر زده کوونکو هم انتقادونه کول.
The new embassy building would be an elegant symbol of the abiding ties of friendship.
دا د پاکستان د صدر اعظم څرګندونه وی چې د پاکستان د زاړه سفارت د رغولو په مراسمو کې کړی وی. د خوست یو شمیر زده کوونکو ویل
مونږ بخیر خبر انا یو نه ته په وی چې امتحان دا مونږ روغه مدګي ولا کني ولې وی.
پس میزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو له خپرېدو وروسته هڅې پیل کړي چې خپلو عربي ګاونډیانو ته ډاډ ورکړي چې هیواد به د هغو لپاره کوم ګواښ رامنځته نه کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغانستان ته د سفر په ترڅ کې نن ژمنه وکړه چې حکومت به د سوداګرۍ د هغې ترانزیتي موافقې په عملي کولو کې همکاري وکړي چې څه موده وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغې نوې موافقې له مخې دغه راز افغان سوداګرو ته اجازه ورکول کېږي چې د پاکستان له واګه بندر څخه خپل صادرات هند ته ولېږدوي. د پاکستان صدر اعظم دا ژمنه په هغې غونډه کې وکړه چې نن د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې جوړه شوې وه او پکې یو شمېر افغان لوړ پوړو چارواکو او سوداګرو برخه اخیستې وه. نور حال یې له کابله د زکیه غیاسي په راپور واوري.
تاکل شوی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې شوی موافقه لیک د تیرې عیسوي میاشتې په 28مه نیټه عملي شوی وای، خو تر اوسه پورې د ناسرګندو دلیلونو له مخې نه دی پلی شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د دې ترانزیتي موافقه لیک پلی کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د غوړېدو لپاره مهم ګام بولي. د یک شنبه په ورځ د افغان دولتي چارواکو، سوداګرو او پاکستانی چارواکو په ګډون جوړه شوې غونډه کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزیر ډاکټر انورالحق هدي هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د موافقه لیک یوازې د افغانستان په ګټه دی.
د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی تړون د دوړو هوادونو په ګټه دی. راځي فرصت له لاس ور نکړو. موږ په بیړه سره د دې تړون د پلي کېدو غوښتونکي یو. په ځانګړې توګه موږ غواړو چې افغان سوداګر د حق لري چې د پاکستان له شرکتونو څخه د بار وړونکي موټر په کرایه ونیسي. دا هم غواړو چې د افغان سوداګرو بار وړونکو موټرو ته هم اجازه ورکړل شي چې د پاکستان بندرونو ته لاړ شي.
ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ترانزیتي موافقه لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه موافقه لیک ځای ونیسي چې د څو لسیزو راهیسې موجود دی. په نوې موافقه لیک کې د افغان سوداګرو پر مخ د واګي بندر د خلاصولو پر ګډون د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته نوې اسانتیاوې برابروي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او د نوي تړون د عملي کولو په برخه کې به ځانګړي هڅې او همکاري وکړي.
د نیو افغان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت
ما او ولسمشر کرزی پریکړه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت شوی تړون په بشپړ توګه عملي شي. موږ همداراز پریکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زرا کړه ورکړه تر 2015 میلادي کال پورې 15 میلیارډ ډالر ته ورسو.
په دې غونډه کې پاکستاني چارواکو وویل د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو په کوزولو کې د ځنډ له امله چې د مرچ یا د خپلې خاورې مالیه اخیستل کېږي هغه هم بخل شوې ده. افغان سوداګر تل شکایت کوي چې د پاکستان په سوداګریزو بندرونو کې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه وي برابرې، خو وایي چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د دوی شته اندېښنو ته کمه پاملرنه شوې.
دغه ورځ نن د کابل ښار په کارتې پروان کې د پاکستان د سفارت د اصلي ودانۍ بیا رغونه د پاکستان د صدر اعظم یو شمیر افغان چارواکو په لاس پرانیستل شوه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پرانیستنې په دغو مراسمو کې وویل چې د پاکستان دغه سفارت به د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او غوره اړیکو یوه نښه نښانه وي او د همدې هدف لپاره به کار کوي. په دې اړه نور حال له کابله د مجاهد جواد په راپور کې اورئ.
په کابل کې د پاکستان د سفارت د بیا رغونې د چارو د پیلېدو په دغه مراسمو کې د پاکستان لومړي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې دغه سفارت به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د غوره ساتلو په برخه کې کار کوي. د پاکستان د سفارت اصلي ودانۍ چې د کابل ښار د کارتې پروان په سیمه کې پرته ده، د یکشنبې په ورځ یې د دغه هیواد د لومړي وزیر او یو شمېر افغان چارواکو او مشرانو په لاس د بیا رغونې چارې پیل شوې. د پاکستان لومړي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی په کابل کې د خپل هیواد د سفارت د پرانیستې په دغه مراسمو کې داسې وویل:
The new embassy building would be an elegant symbol of the abiding ties of friendship.
The way the سفارت دغه نوې ودانۍ به د دوستۍ او ورورولۍ یو ښکار نه خو نمونه وي. یوازې د ودانۍ په بڼه به نه وي، بلکې د اړیکو د خکېدو، د ورورولۍ د ټینګېدو او د غرس د دوړ هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره به کار کوي. د وړاندې وویل چې د دغې ودانۍ د جوړېدو چارې به په راتلونکي کال کې بشپړې شي چې د دفتري خونو تر څنګ به د ډیپلوماټانو د استوګنې لپاره امکانات هم ولري. دغه راز دغه سفارت په یوې برخه کې دا مهال د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د روزنې پروګرامونه هم پیل شوي دي چې اوس ورته ثبتنام جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په دغو مراسمو کې داسې وویل: د وای زه د پرانیستې په دغو مراسمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله اړیکې او ملګرتیا وینم. دا سفارت په دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې کار کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان سفارت هم لکه د کابل د ښار په څیر په تیرو کلونو کې تودې سړې لیدلې دي چې څو ځله بیا رغول شوی دی، خو هیله څرګنده کړه چې دا ځل به وروستۍ بیا رغونه وي. رپورټونه وایي د کابل خاریانو هغه مهال د پاکستان په سفارت باندې له تاوتریخوالي ډکه مظاهره وکړه چې طالبانو د لومړي ځل لپاره هرات ولایت نیولی وه. مظاهره چیانو په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې ځکه له تاوتریخوالي ډکه اعتراضیه مظاهره کړې وه چې دوی طالبان له پاکستان سره تړلي بلل. په دغه مظاهره کې نه یوازې د پاکستان سفارت ته اور ورته شوی و، بلکې موټرې او نور وسایل یې له منځه تللي وه او حتی د وخت سفیر هم پکې ډبول شوی وه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان او پاکستان په باب د ویکیلیکس له لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرو شو اسنادو دوه هیوادونه سره نږدې کړي دي. کرزی پرون په یوې خبري غونډه کې د ویکیلیکس له لوري خپاره شوي اسناد رد کړل او هغه درواغ وبلل. د همداراز وویل بهرني جاسوسان به ممکن هڅه کوي چې دواړه هیوادونه بې ثباته کړي، خو که د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼه هر څه وو خو که د ویکیلیکس نیت هر څه وو د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره مرسته وکړه، نو په دې اساس ویکیلیکس زموږ لپاره خو د چې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې. په دې باب نور توضیح ورنکړه چې د ویکیلیکس له لوري د اسنادو خپرېدا په څه ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړه. موږ به دا موضوع د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له یوه کارپو په پاکستان کې د افغانستان پخواني ډیپلومات احمد سعیدی سره وڅېړو. سعیدی صاحب، راته ووایه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په خبري غونډه کې وویل چې د ویکیلیکس له لوري خپاره شوي اسناد د دواړو هیوادونو د اړیکو له مضبوطېدو سره مرسته کړې ده. کرزی واضح ونه ویل چې دا په څه ډول مرسته کوي، کولی شئ دا موضوع روښانه کړئ؟
زما په باور د کرزی صاحب هدف دا و چې ویکیلیکس د افغانستان یعنی د زعامت پسې هم خبرې کړي، د پاکستان د زعامت هم پسې خبرې کړي، یعنی په دې معنی چې ویکیلیکس د امریکایانو علی دست دی. تاسو ته هم نشان نیولی، مونږ ته هم نشان نیولی، د دې دپاره مونږ تاسو دواړه یو کیږو د هغې په مقابل کې. د کرزی صاحب اصلي هدف دا و.
سیدی صاحب، سید یوسف رضا ګیلانی هم د دغو پټو اسنادو له خپرېدو وروسته کابل ته راغلی او ده هم ویلي چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې خپل همکاري زیاته کړي. څه فکر کوئ چې د ښاغلي ګیلانی دغه سفر به دواړو هیوادونو اړیکې څومره سره نورې نږدې کړي او مضبوطې کړي؟
هیچ شک و تردید نشته چې د پاکستان ملکی حکومت لکه یوسف رضا ګیلانی زرداری دا خلق علاقه مندی چې د افغانستان سره ښه اړیکې به ولري. اما په پاکستان کې یو شی چې د مخکې نه ثابت ده، د افغانستان د سیاست د تعینولو لپاره، د کشمیر د سیاست دپاره او د صلاح هستوي دپاره، دغه درې واړه سیاستونه د حکومت ملکي د صلاحیتونو کې نه دي. دا د اردو او استخباراتو صلاحیت ده. تر هغه وخته پورې چې د پاکستان استخبارات او اردو د افغانستان د پاره نیک نظر پیدا و نیکی، هغه نظر چې د پاکستان ملکی حکومت لري، زه کمتر باور لرم چې شرایط آماده شي. اما د دا سفر بیشک داسې نه ده چې هغه مشکلات چې په شپېته کاله کې پراته دي په یو شپه حل شي، بی تاثیر به نه دي. اما اول لازم ده چې تجارتي مسایل آماده شي، فرهنګي او جامعه مدني روابط آماده شي، کم کم ورو ورو به ښه کېږي. اما ټول صلاحیتونه د حکومت ملکي نه ده، دا د نظامیانو صلاحیت ده.
سعیدی صاحب، د پاکستان پر پوځ هم په وروستیو کې د امریکا په شمول یو شمېر نړیوال فشارونه زیات شوي، فکر نه کوئ چې بالاخره د پاکستان پوځ به هم دې ته غاړه کېږدي؟ د البته د دې هېواد د ملکي حکومت غوښتنو ته چې خپلې اړیکې له ګاونډیانو بالخصوص له افغانستان سره ښې کړي.
دغه فشار اوس هم شته په د پاکستان په فوج باندې. اما د پاکستان اردو یا فوج د افغانستان د پاره یو مشخص سیاست لري. تر هغه وخت دوی تشویش لري چې نن یا سبا یا آینده کې هندوستان په موږ باندې یرغل کوي، باید موږ د عرب نشینی د پاره حداقل په افغانستان کې یو تنفس ځای به ولرو. دا د پاکستانیان د فوج یو سیاست ده. تر هغه وخته پورې چې فوج مطمئن نشي د افغانستان چې د افغانستان دلته دشمن نشته له موږ شاته وهل نخرو، تر هغه وخت پورې فکر نه کوم چې دغه سیاستونه ژر تر ژره له منځه لاړ شي.
بله احمد سیدی، له تاسو نه مننه. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د سفر او د غراز د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو. حامد کرزی ویلي چې د افغانستان او پاکستان په باب د ویکیلیکس له لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرو شو اسنادو دوه هیوادونه سره نږدې کړي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د 203 نمبر قول اردو د انګل دننه یوې ځانوژن کې حمله کې د چارواکو په وینا د دوو بهرنیو سرتیرو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او لسګونه نور هم ژوبل شول. د حمله نن غرمې وروسته په یکشنبه بازار کې شوې وه. نور حال یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مرنیازي په راپور کې.
د پکتیا ولایت په 203 تندر قلی اردو کې د نننی ځانمرګ بریت پترڅ کې د دوو بهرنوي سرتیرو په ګډون شپږ تنه ملکی وګړي وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان دي. د غبریت چې د یکشنبه په ماسپخین په یو بجه او دیش دقیقه د پکتیا د 203 تندر قلی اردو د یکشنبه د ورځې په 19 بازار کې شوی پړی وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. د دغه ډلې وان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د غبریت د ګل رسول په نوم د یو طالب لخوا شوی چې هم مهاله د ملي اردو پولیسو کې دنده ترسره کوله. مجاهد زیاتوي په دې بریت کې 15 بهرني او 25 د ملي اردو سرتیري وژلي او ګڼو نور سرتیرو ته هم مرګ جوړ بلاړولې. که څه هم تر دې مهاله د یاد قلی اردو مسولینو د وژل شوی او ټپیانو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي، خو په اړه د پکتیا د والی وان روح الله سمن وایي چې په دې بریت کې 13 نفر ټپیان دي او 2 نور ملکی وګړي وژل شوي دي.
کوم معلومات چې پختلا د 203 تندر پر قلی اردو منصوبینو مونږ ته راکړي دي، دوی وایي چې په دغه پیښه کې چې ظاهرا انفجار د ماین چودنه وه، شاوخوا 13 نفر ټپیان دي او 2 نفر هم شهیدان. په ټپیانو کې 14 نفر ملکی امدا هتیوال دي، 3 نفر بهرني عسکر دي او د 2 نورو هویت لا څرګند نه دی. او دا 2 نفر چې مړه دي دا هم ملکی کسان او دکانداران دي.
بلخوا په پکتیا کې د ځای ملکی روختون مشر ډاکټر محمد نادر نوري وایي چې تر دې مهاله و تنه ملکی وګړي د دوی روختون ته ورولل شوي او زیاتوي چې پاتې ټپي شوي نظامی کسان د قلی اردو اړوند روختون ته وړل شوي دي. په سویل ختیځ کې د ناټو ځواکونو ویان جګړن بلارس هم ازادي راډیو ته منلی چې په غالب ګمان برید ځانمرګی و او زیاتوي چې پکې 2 تنه بهرني سرتیري وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. جګړن بلارس دا هم وویل چې وژل شویو بهرنیو په 203 تندر قلی اردو کې د ملي اردو د سرتیرو د روزونکو او مشاورینو په توګه دنده ترسره کوله. د همدې ځواکونو له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې برید د چاورېدونکو توکو په وسیله ترسره شوی او په برید کې د وژل شویو بهرنیو په اړه په څرګندو ټکو څه نه دي لیکلي، خو په برید کې دا وخت مرګ ژوبل شمېرې زیات ښودلی. دا پیښه په داسې مهال رامنځته کیږي چې اونۍ وړاندې هم د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې د پولیسو د روزنیز مرکز په داخل کې د دوو پرلپسې ځانمرګو بریدونو په پایله کې نږدې 30 تنو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې وه.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د 203 نمبر قول اردو د قومندانې د انګل دننه د نننې ځانوژونکې حملې په اړه مو واورېدل. دغه ځانوژونکې حمله د دې ځانوژونکې حملې مسؤولیت طالبانو په غاړه اخیستی. طالبانو په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په دې برید کې 19 بهرني او کورني سرتیري وژلي او تر 13 پورې نور په دې حمله کې ټپیان شوي، خو د طالبانو دغه ادعا تر اوسه افغان او بهرنیو ځواکونو چارواکو نه ده تایید کړې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د مالی او قانونو وزیرانو نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په هیواد کې د قانونو د شفافو کیندنو لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړي دي. دوی وویل د قانونو د شفافو کیندنو په مقصد د مالی په وزارت کې د قانونو د نړیوالې ادارې یوه څانګه پرانستې تر څو د افغانستان د قانونو د استخراج سیستم مطالعه کړي. د مالی وزیر وویل د دغو مطالعاتو وروسته به افغانستان د قانونو د کیندنې د نړیوالې ادارې غړی شي. خو بل لور ته خلک وایي چې د هیواد قانونه له ډېرې مودې راهیسې د دولت له کنټروله وتلي او زورورې بهر ته چاخ کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د قانونو د کیندنو تړونونو او قاچاق په حق له شکایتونه اوریدل کیږي، د مالی او قانونو وزارتونه وایي چې د دې چارې د لا شفافیت لپاره نوې هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د قانون او صنایعو له وزیر وحید الله شهرانی سره یو ځای د یک شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د قانونو د شفافی کیندنې نړیوالې ادارې په کابل کې یو څانګه پرانستې تر څو افغان حکومت سره په هیواد کې کیندنو ته د آماده شوو قانونو د تخنیکی مسلکي او مالی چارو د مطالعې په برخه کې مرستې وکړي. د مالی وزیر وویل
هغه شرایطو باندې مو کار شروع کوي چې قابل قبول دي یا احتیاط کوم شرایط چې تر اوسه پورې مونږ پوره کړي وو چې یو داغې نبداو چې په شمول د حکومت په شمول د مدني ټولنې په شمول د نماینده او د هغه کمپنیو چې په معدنونو کې دوی همدا اوس فعاله ونډه لري د دې نه به یو مشترک ګروپ جوړیږي او وقتاً په وقتاً به د معدنونو د شفافې فضا لپاره پیشنهادونه کوي حکومت به هغه مني. بله خبره دا وه چې ټول هغه قراردادونه چې په معدنونو کې شوي هغه باید ټول نشر ته وسپارل شي او که چیرې فرضاً غلطۍ پکې موجودي یا عام خلک کولی شي چې هغه په ګوته کړي.
زاخیلوال وویل د قانونو د شفافو کیندنو نړیواله اداره په ناروې کې ده او د نړۍ شاوخوا درې دېرش کان لرونکي هیوادونه یې غړي دي. د قانون او صنایعو وزیر وحید الله شهرانی ډاډ څرګند کړ چې تر اوسه د هیواد د قانونو د استخراج چارې په سمه توګه پر مخ تللي او هیله ده چې د دې ادارې په مرسته روانې چارې نورې هم شفافې شي. شهرانی وویل
و زیاتر توجه می بود کې روشی کاری کې د وزارت معدن بود باید ای اصلي شوه.
د وویل زمونږ ډېره پاملرنه دې ته وه چې د قانون او صنایعو په وزارت کې ټولې چارې اصلي شفافې او د قانونو د کیندنو له نړیوالو اصولو سره برابرې شي. په دې برخه کې دولت او په تېره د مالی وزارت مرسته کړې ده او هره لاسته راوړنه مو په پښتو دري او انګلیسي ژبو ترتیب او په ویبسایټ کې منشر کړې ده. مسؤلینو هیله وښوده چې یاده نړیواله اداره ژر تر ژره په دې برخه کې څېړنې بشپړې او افغانستان هم غړی شي. دوی وویل د دې ادارې له غړیتوب سره به ډېر پانګوال زړه ښه کړي چې په هیواد کې د قانونو د استخراج لپاره پانګې واچوي. سره له دې چې په دې برخه کې د لا شفافیت لپاره د هڅو خبرې کیږي، خو خلک وایي چې له کلو کلو راهیسې د هیواد ډېر قانونه د دولت په واک کې نه دي او زورورې بهر ته قاچاق کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
موسم یو سیمه ایزه موضوع دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون په بحرین کې په یوې امنیتي غونډه کې هڅه وکړه چې خپلو عربي ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې د هیواد به د هغو لپاره کوم ګواښ رامنځته نه کړي. دا اقدام لنډه موده وروسته له هغې کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې د امریکا د لسګونو زره ډیپلوماتیکو اسنادو د خپرولو په ترڅ کې هغه سند هم افشا کړ چې د راپورونو په حواله وایي د څو عربي هیوادونو مشران د ایران پر ضد پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وه. البته د ایران پر ضد د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وه. په دې اړه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات احمد اکل وړاندې کوي.
د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې په خبرو شویو اسنادو کې افشا شوې ده چې د بحرین پاچا له امریکا غوښتنه کړې ده چې په هر ممکنه وسیله د ایران د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی په هغه امنیتي غونډه کې چې په بحرین کې جوړه شوې وه، امریکا په خلیج کې د تفرقې په اچولو تور نه کړه او ټینګار یې وکړ چې تهران به هیڅکله هم د خپلو ګاونډیانو پر ضد له زور څخه کار ونه اخلي. د غونډې ته چې د ځینو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ګډونوال و، متکی په خپله وینا کې وویل چې د دې هیوادونو ځواک د ایران ځواک او د ایران ځواک د هغوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ویکیلیکس کې خپرو شویو اسنادو ته باید د امریکا د تبلیغاتو په سترګه وکتل شي. د بحرین په امنیتي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپله وینا کې وویل چې امریکا له ایران سره خبرې غواړي او له اټومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې لپاره د ایران حق ته درناوی کوي. خو دې دا هم وویل چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې چې فکر کوي ایران د اټومي وسلې جوړول غواړي راکمې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د میرمن کلنټن دا خبرې چې وی ویل د ملکی اهدافو لپاره اټومي انرژي د ایران حق دی یو ګام پر وړاندې او خپل هیواد یې هغه سیمه ییز لوبغاړی وباله چې هدف یې له ګاونډیانو سره ګډه همکاري او سوله ییز ژوند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز خبرداری ورکړ چې اټومي وسله به ایران غښتلی نه کړي ځکه له دې سره به په سیمه کې د وسلو سیالي نوره هم پراخه شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا کې که څه هم د سولې پیغام پروت و خو د دې وینا د دې پر ایراني سیال هومره اغیز ونه کړ. د بهرین غونډه چې د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وه د ایران او امریکا لپاره دا امکان هم برابر کړ چې له یو بل سره ګډ کار او د خبرو له لارې د خپلو ستونزو د حل هڅه وکړي. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د یو میز تر شا کېناستل خو له یو بل سره یې خبرې ونه کړې. په پام کې ده چې ایرانی چارواکي سبا په ژنیو کې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو له استازو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د ژنیو د خبرو اترو بریالیتوب د ایران د چلند له څرنګوالي سره تړلی دی.
د ویکیلیکس انټرنټ پانل لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو له خبرېدو وروسته د ایران او د دې هیواد د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه مطلب مو واورید. مخکې د خبرونې په سر کې مو ویلي چې د خوست ولایت د شیخ زاهد په پوهنتون کې نن د دې ولایت اړوندو لیسو د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شوه او په دې باندې یو راپور دته غوره کړی و خو دې راپور خبرېدو ته وخت پاتې نه شو. زموږ په سهارنیو خبرونو کې به واورئ ملیحه احراری سلو ته راغلي او راتلونکي نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوری و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه میشنوید که کار روی ایجاد پلیس محلی در 8 ولسوالی دیگر در ولایت شمال و جنوب افغانستان آغاز شده است و همچنان خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان تعهد کرد به خاطر یافتن راههای عملی برای تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همکاری کند. این موضوع را صدر اعظم پاکستان در سفر خود به افغانستان ابراز کرد. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم اما خوش گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
ملل متحد درخواست 678 میلیون دلاری برای کمک های بشری در افغانستان را ارائه کرد. ایت بلندپایه پاکستانی که به هدف دیدار و ملاقات با مقامات دولتی افغان و برخی از شخصیت‌ها و تاجران این کشور به کابل آمده است، امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان و شماری از اعضای کابینه دیدار کرده است. یک مقام ضد تروریسم پاکستان امروز حکم دستگیری دو افسر پلیس را در ارتباط قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در سال 2007 میلادی صادر کرد. ملل متحد امروز درخواست 678 میلیون دلاری برای کمک‌های بشری در افغانستان را ارائه کرد. به اساس گزارش‌ها در افغانستان بیشتر از 7 میلیون نفر به خطر قحطی و گرسنگی مواجهند. کاترین بریگ معاون اداره امان کننده کمک‌های اضطراری ملل متحد امروز اعلامیه‌ای را در رابطه با نیازهای آن اداره در سال 2011 میلادی به نشر سپرد که در آن گفته شده است این اداره امیدوار است که طرح جدید برنامه بشردوستانه در افغانستان بر اساس اصول حسن انسان دوستی و بهترفی ترتیب شود و طوری تنظیم گردد که کمک ها با وجه بهتر و بیشتر به مردم برسد. تلاش های کمک به افغانستان به خاطر عدم هماهنگی و اختلاس به انتقادهای معمولی و روزمره مبدل شده است. این تقاضای اداره امان کننده ملل متحد به تعقیب اجدار کمیته صلیب سرخ بین‌المللی که گفته است احتمال می رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند به نشر می رسد. ایت بلندپایه پاکستانی که به هدف دیدار و ملاقات با مقامات دولتی افغان و برخی از شخصیت‌ها و تاجران این کشور به کابل آمده است، امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان و شماری از اعضای کابینه دیدار کرده است. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز با شماری از تاجران افغان دیدار کرد و در حضور وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که آنان به زودی موافقت‌نامه ترانزیت را که میان دو کشور به امضا رسیده است مورد اجرا قرار خواهند داد و همچنان از اقدامات آن کشور برای رفع مشکلات تاجران افغان نیز سخن گفت. هیئت پاکستانی در عین حال در دیدار با وزیر معارف افغانستان گفت که این کشور در نظر دارد تا 2000 بورس تحصیلی را برای جوانان افغان نیز عطا کند. رئیس جمهور افغانستان که در این ملاقات حضور داشت از این تصمیم پاکستان استقبال کرده گفت:
انرژی جوانان ما در هر دو کشور باید به صورت درست و دقیق در راه‌های به مصرف برسد که آینده کشور ما را تضمین کرده بتواند. من انتظار دارم که جوانان افغان از فرصت‌های فراهم شده تحصیلی در پاکستان به صورت درست استفاده کنند و در عین حال از مقامات پاکستانی برای دادن این بورس‌ها نیز ابراز سپاس می‌کنم. صدر اعظم پاکستان و هیئت امرایی وی پس از افتتاح کار ساختمان سفارت جدید آن کشور در کابل افغانستان را ترک گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید در هفته‌ای که گذشت حدود 200 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. زمرای بشری سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که پلیس بیشتر این مواد مخدر را از ولایت هلمند به دست آورده است.
در ارتباط به قضایای مواد مخدر 35 تن مزنونی که در کاروبار مواد مخدر و یا هم قاچاق مواد مخدر دست داشتند توسط پلیس بازداشت شده است.
آقای بشری همچنان گفت تا به حال 56 کمپانی خصوصی منحل شده و متبقی نیز در حال انحلال است. با گفته بشری از این کمپانی ها حدود 2900 میل سلاح‌های مختلف نیز به دست آمده است. و مقامات میگویند در انفجاری که در مرکز قوای قل اردوی تندر پکتیا رخ داد حداقل 10 عسکر افغان و خارجی زخمی و کشته شدند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا گفت انفجار در داخل احاطه این قل اردو رخ داده است. غلام دستگیر رستمیار قماندان امنیه ولایت پکتیا گفت در این حادثه 2 عسکر افغان کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. اما طالبان که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگویند در این حمله 19 عسکر افغان و خارجی کشته و زخمی شدند، اما نیروهای ائتلاف آن را رد کردند. رادیو آزادی. یک محکمه ضد تروریسم پاکستان امروز حکم دستگیری 2 افسر پلیس را در ارتباط قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در سال 2007 میلادی صادر کرد. این 2 افسر سعود عزیز قماندان و خرمشاه معاون پلیس شهر راولپندی پاکستان که حمله در آنجا صورت گرفته بود به کوتاهی و تقصیر در تامین امنیت کافی شهر و پاککاری منطقه قبل از جمع‌آوری اسناد و شواهد متهم شدند. تحقیقات ابتدایی حکومت افراد را که حمله انتحاری را انجام داده و خانم بوتو را هدف فیر مرمی قرار دادند با طالبان پاکستانی و القاعده مرتبط دانسته است. بعدن در ماه اپریل همان سال گزارش ملل متحد در این مورد گفت هر تحقیق صادقانه باید شامل پرسش ها از افسران اردو و نیروهای امنیتی باشد. ملل متحد در این گزارش همچنان تلاش مقامات آن کشور به خاطر ایجاد موانع در تحقیقات را محکوم کرد. تلویزیون دولتی ایران دیروز گزارش داد که جمهوری اسلامی از تولید یورانیم غنی شده خود کشور استفاده می کند. این گزارش را تلویزیون دولتی ایران زمانی به نشر می رساند که کشورهای پرقدرت جهان فردا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را اثر می گیرند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران در اظهاراتش در تلویزیون دولتی ایران مواد اولیه خام را که زرد خوانده از آن استقبال کرد. ایران می گوید برنامه اتمیش هدف صلح‌آمیز دارد. اسرائیل میگوید امیدوار است که آتش سوزی بی سابقه را که 3 روز پیش در جنگلات شمال این کشور شعله‌ور شده امروز متوقف سازد. در این آتش سوزی 41 تن کشته شدند. تا حال کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، ترکیه، یونان، بریتانیا و فرانسه برای خاموش ساختن این آتش سوزی تیاره، مسائل و تجهیزات را به اسرائیل فرستادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل علاوه بر رهبران محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین با او تلفن کرده و ابراز همدردی نموده است.
من با او گفتگوی بسیار خوب و صمیمانه داشتم و از مراتب همدردی که او در این مرحله ابراز کرد طوری که دیگران همچنان اقدام کردن خیلی قدردانی می کردم. من برایشان گفتم که ما در یک منطقه زندگی می کنیم که آتش گاهی در اینجا و گاهی در آنجا شعله‌ور می شود. پلیس اسرائیل گفته که 2 پسر 16 ساله به خاطر احتمال دخیل بودن در این قضیه بازداشت شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد تا مشخص شود که آیا بی‌توجهی آنها باعث این آتش سوزی شده است یا خیر. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. کار روی ایجاد پلیس محلی در 8 ولسوالی دیگر در ولایات شمال و جنوب افغانستان آغاز شده است. مقامات افغان خواهان تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت از سوی پاکستان شدند. وزیران مالیه و معادن افغانستان در کنفرانس خبری در کابل درباره چگونگی استخراج معادن معلومات دادند. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 است. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات حکومت افغانستان از حکومت پاکستان خواستند در بخش تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور همکاری کنند. بر اساس این تفاهم‌نامه که امسال میان افغانستان و پاکستان امضا شد، سهولت‌های تازه برای تاجران افغان و پاکستان در زمینه معامله‌های تجارتی فراهم می‌شود. در نشستی که امروز به شرکت مقامات پاکستان به شمول صدر اعظم پاکستان و مقامات تاجران افغان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، صدر اعظم پاکستان دعوت کرد که برای یافتن راه عملی جهت تطبیق این تفاهم‌نامه اقدام می‌کند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
قرار بود توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به تاریخ 28 ماه نوامبر سال جاری تطبیق شود، اما بنابر آنچه مقامات افغان دلایل نامعلوم می‌خوانند، تا حال این توافقنامه در معرض اجرا قرار داده نشده است. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان عملی شدن تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را گام مؤثر در جهت بهبود روابط اقتصادی بین این دو کشور همسایه می‌دانند. در نشستی که به اشتراک گروهی از تاجران افغان، مقامات افغان و پاکستانی در کابل برگزار شد، دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان ادعاهای را رد کرد که گویا تطبیق این تفاهم نامه و نفع افغانستان تمام می شود.
تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور است. بیایید که فرصت را از دست ندهیم و ما خواهان تطبیق فوری این تفاهم‌نامه هستیم. و طور مشخص ما می‌خواهیم تا تجار افغان این حق را داشته باشند تا شرکت‌های تجارتی پاکستان موترهای بارکشی را به کرایه بگیرند. همچنان انتظار داریم با موترهای بارکشی تاجران افغان نیز اجازه داده شود تا به بنادر پاکستان بروند.
در اواسط دهه 60 میلادی توافقنامه همکاری های تجارتی بین افغانستان و پاکستان وجود داشت، اما گفته می شود که توافقنامه جدید با چند نکته اضافی به شمول بازگشایی بندر واگه برای تاجران افغان به طور مجدد در سال جاری در اسلام آباد میان مقامات افغان و پاکستان به امضا رسیده است. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی به مقامات افغان اطمینان داد که به خاطر عملی نمودن این موافقتنامه جدید و حل مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی تلاش صورت می‌گیرد.
من و رئیس جمهور کرزی موافقت کرده ایم تا تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به طور کامل عملی شود. ما همچنان توافق کرده ایم تا میزان داد و ستدهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان را تا سال 2015 میلادی به 5 میلیارد دلار افزایش بدهیم.
در بخشی از این نشست مقامات پاکستانی گفتند دمرج یا خاکپولی را که به دلیل تأخیر در تخلیه اموال تاجران افغان در بندر کراچی از این تاجران گرفته شده معاف می کنند. تاجران افغان همواره از آنچه عدم همکاری پاکستان در زمینه ایجاد تسهیلات برای آنان در بنادر پاکستان خوانده شده شکایت کردند، اما گفته می شود تا حال کمتر به این نگرانی ها توجه شده است.
از جستجوی راه عملی ساختن تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان گزارشی شنیدید که در جریان سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان این موضوع مطرح شد و همچنان در جریان سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان کار بازسازی ساختمان قبلی سفارت پاکستان در منطقه کرت پروان شهر کابل امروز از سوی صدراعظم پاکستان و شماری از مقامات افغان افتتاح شد. در یک خبر دیگر که قبلا شنیده اید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اسناد محرمانه افشای دیپلماتیک آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان گفته است افشای این اسناد را به روابط میان افغانستان و پاکستان را بیش از پیش تقویت کرده است. در این رابطه همکارم مصطفی صدیقی با کارشناس سیاسی مصاحبه ای دارد که می شنوید.
باور می است که جناب رئیس جمهور به این عقیده هستند که ویکیلیکس یک توطئه قربی هست، همونطور که افشاگری ها در مورد زعامت افغانستان و کابینه افغانستان کده و تحت فشار قرار داده، این یک سلعمل در مقابل شما پاکستانی ها هم قرار داده. بدن ما و شما هر دوی ما زیر یک ضربه و زیر یک توطئه قرار بریم. وقتی که ما هر دوی ما یک سکه هستیم، باید با یک دیگر متحد و اتحاد در مقابل کرد داشته باشیم.
با این تعبیر رئیس جمهور کرزی، چقدر میتونه که روابط بین افغانستان و پاکستان مثبت‌تر شوه، بهتر شوه؟
باور دارم که حکومت ملکی پاکستان علاقمند روابط نیک با دولت افغانستان هسته، اما در گذشته پاکستان و موجود اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان سه اصل عمده را همیشه در صلاحیت خود داره: مسئله کشمیر، مسئله افغانستان و صلاح استوی. تا وقتی که اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در قضایا دیدگاه‌های حکومت ملکی را نپذیرند و از یک سر و از یک گریان بدر نکنند، روابط نمیتونه همه جانبه به زودی حسنه شه.
اما شما در جریان هستین که حالا اداره استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان هم به شکل زیر فشار ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی قرار داره تا ای که وارد عمل شوه، بالاخره کار بکنه که روابط با افغانستان خوبتر شوه و مشکل رفع شوه. در کل
تردیدی وجود نداره که اردو و استخبارات پاکستان هم زیر فشار جامعه جهانی قرار داره، ولی ما فراموش نکنیم که اونا استراتژی ها و دیدگاه مشخص خود هم دارن. تا وقتی که معضله در منطقه اردوی پاکستان احساس نکنه که منافعش در منطقه تهدید نمیشه و تا وقتی که احساس نکنه که ما از لشکرهای بیدریشی دیگر به استفاده ضرورت نداریم، من کمتر باور دارم که به زودی فروکش کنه. به هر صورت بین پاکستان و افغانستان در طول 60 سال یخهای فراوانی وجود داره. امید باید نداشت که به یک شبه یا یک ماه آب شد. میتونه به مرور زمان، به گذشت زمان تاثیرگذار باشه. مشهود بر این که دولت افغانستان و پاکستان هر دو صادقانه یک دیپلماسی فعال و تعرضی را جهتی بهبود روابط آغاز کنند، نه سیاست های مقطعی و خود زودگذره.
احمد سعیدی کارشناسی اموری سیاسی بود و مسئله افشای اسناد محرمانه آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان از سوی ویکی‌لیکس که حامد کرزی گفته است افشای این اسناد روابط افغانستان و پاکستان را بهتر ساخته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید روند ایجاد پلیس محلی در برخی از مناطق افغانستان به شدت جریان دارد. سخنگوی وزارت داخلی امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در مرحله سوم کار برای ایجاد پلیس محلی در 8 ولسوالی دیگر در ولایت شمال و جنوب افغانستان آغاز می شود. قبل از این در دو مرحله کار ایجاد پلیس محلی در 18 ولسوالی افغانستان انجام شده بود. با وجود اختلاف نظرها در رابطه به این مسئله، قرار است 10,000 نفر به عنوان پلیس محلی استخدام شوند که برای آنان آموزش هم داده می شود. حمید پشمان گزارش دارد که با صدای ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله آغاز می شود.
برنامه ایجاد پلیس محلی در مرحله نخست در 8 ولسوالی، در مرحله دوم در 9 ولسوالی و در مرحله سوم هم در 8 ولسوالی تطبیق میشه. مرحله سوم شامل ولسوالی های آتی و ذکر است. ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، چاردره، درقد، خواجهار، نهر سراج، شهید اساس، شاجوی شامل مرحله سوم ایجاد پلیس محلی میشه.
با گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، تا کنون 1500 تن از افراد برای پلیس محلی استخدام گردیده و کار برای آموزش این افراد و تهیه یونیفرم بانان ادامه دارد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان تاکید کرد که با فعالیت این نیروها وضعیت امنیتی بهبود می‌یابد، در حالی که مقامات وزارت داخلی افغانستان ایجاد پلیس محلی را کمک برای تامین امنیت می‌دانند، ولی کارشناسان افغان می‌گویند که این نیروها می‌توانند مشکلات را نیز در این کشور ایجاد کنند. جنرال امرالله امان یک تن از کارشناسان افغان در مورد چنین گفت.
بار اول هم آزمایش شد، متاسفانه به حدود 2000 نفر اینا یکی به شکل نمونه ولایت میدان وردگ اینا جور کردن، اما بعد از 3 ماه اینا نتونستن که جلوی از یارف دوباره گرفته، اینا نتونستن اونا را حاضر بسازن. اونا در محل به صفت یک زورمند، به صفت یک صلاحدار، به صفت باجگیر تبدیل شدن. اگر بتونه حکومت افغانستان یک انگیزه ملی به شان داده بتونه اونا را وادار به حب وطن بسازه، اونا بیان در صفوف داخلی خود پلیس، اردو و امنیت ملی، اونا میتونه خود تنظیم کنه، اونا تمام قوانین را بپذیره و در غیر از اون ما قاچاقبر اضافه میسازیم.
روند ایجاد پلیس ملی در افغانستان از چندین ماه به این طرف آغاز گردیده است و در نظر است تا 10000 تن از افراد به عنوان پلیس محلی جذب شوند. اما کارشناسان افغان به این مسئله تاکید میکنند که باید روند تقویت نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان دنبال شود تا آنان بهتر بتوانند در تامین امنیت سهم بگیرند. اما حکومت افغانستان میگوید که از روند ایجاد پلیس محلی در جامعه جهانی نیز حمایت گردیده و این نیروها در تحت یک قمانده واحد عمل خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیران مالیه و معادن افغانستان امروز در کنفرانس خبری در رابطه به شفافیت استخراج معادن معلومات دادند. هر دو مقام حکومت گفتند برای ایجاد یک دفتر بین المللی که در این مورد کار کند زمینه را فراهم می کنند. آنان در مورد ادامه تلاش ها برای استخراج معادن در افغانستان و تقویت اقتصاد افغانستان سخن گفتند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان که بر روز یک شنبه یک جا با وزیر معادن این کشور در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که دفتر بین المللی شفافیت استخراج معادن در کابل نیز نمایندگی خود را ایجاد کرده است تا در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری بیشتری صورت گیرد.
ما کاندید شدیم در ماه فوریه سال جاری و تمام شرایطش انشالله تعالی تا به یک سال دیگه یا 14 ماه دیگه پورا خواهد کردیم و در ماه فوریه 2012 عضویت ایتیا را حاصل خواهد کردیم.
وی همچنان گفت این اداره که مرکز آن در ناروی است در گذشته نیز در زمینه شفافیت استخراج معادن افغانستان همکاری داشته است. در همین حال وزیر معادن افغانستان گفت که تا کنون همه تلاش هایی که در زمینه استخراج معادن و داوطلبی های آن صورت گرفته شفاف بوده است. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفت که همه مسائل وابسته به استخراج معادن و داوطلبی های آن در صفحه اینترنتی این وزارت نیز منتشر گردیده است.
و زیادتر توجه ممی بود که پروفیجرهای ما و روش کاری که در وزارت معدن بود باید ای اصلی شود، شفاف باشه و در تطابق با امو معیارها و پروفیجرهای بین‌المللی باشه که در عرصه همکاری رهبری حکومت افغانستان و همچنان با همکاری وزارت مالیه دستاوردهای خیلی خوبی را ما به دست آوردیم، نایل شدیم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان تمام قراردادهای چی کوچک چی متوسط چی کلان در بخش معادن حق شده بود، جزئیات را ما در مطبوعات افغانستان چاپ کردیم هم به زبانی پشتو هم دری در صفحه اینترنتی وزارت چاپ است.
بانک مقامات دولتی افغان از شفافیت در زمینه استخراج معادن در افغانستان سخن میزنند و داوطلبی های نیز در این سالها به هدف استخراج معادن صورت گرفته است، اما انتقادهای زیاده از نحوه داوطلبی ها برای استخراج معادن وجود دارد. گفته می شود که در زمینه سپردن مسئولیت استخراج معادن به کمپانی های بزرگ بین المللی پول های هنگفته و عنوان رشوه پرداخته شده است. همچنان کمپانی های داخلی افغانستان نیز شکایت دارند که برای آنان در زمینه استخراج معادن زمینه فراهم نگردیده است، اما وزارت معادن افغانستان همه این اتهامات را رد کرده و از شفافیت در پروسه های داوطلبی برای استخراج معادن سخن میزند.
گزارشی از کنفرانس خبری وزیران معادن و مالیه بود، اما بنابر گزارش رسانه‌های غربی وزیر مالیه افغانستان به دنبال افشای اسناد محرمانه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفت آماده است از مقامش استعفا بدهد. در این اسناد که توسط ویکی‌لیکس نشر شده به نقل از عمر زاخلوال گفته شده که او رئیس جمهور کرزی را یک شخص بسیار ضعیف می‌داند. زاخلوال در کنفرانس خبری قبلا این اسناد را رد کرده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
وزیر مالیه افغانستان پس از نشر اسناد محرمانه توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس استعفایش را پیشنهاد کرده است. بر اساس این اسناد، کارل ایکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در یکی از مراودات با واشنگتن نوشته است: حضرت عمر زاخلوال رئیس جمهور کرزی را یک مرد ضعیف خوانده است. وزیر مالیه افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: اجگاه کلمه ضعیف را برای رئیس جمهور کرزی به کار نبرده است. و گفت: کارل ایکنبری سفیر آمریکا در کابل به خاطر چنین گفته است تا نظر خود در مورد کرزی را قوت ببخشد. او افزود که این اقدام را بسیار غیر فنی، غیر دیپلماتیک و اهانت‌آمیز می‌داند. با گفته آقای زاخلوال، این اظهارات نادرست باورمندی را میان او و سفیر آمریکا صدمه زده و روابط حکومت افغانستان و سفارت آمریکا را زیانمند می‌سازد. رئیس جمهور حامد کرزی دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در برابر اسناد افشا شده ویکی‌لیکس از وزیر مالیه زاخلوال دفاع کرد.
ما برتان اطمینان می‌دهیم که زاخلوال همچین حرف را به آمریکایی ها نگفتند. که زاخلوال همچین چیز را به آمریکایی ها نگفتند. زاخلوال به خاطر بدنام میکنن که زاخلوال چند روز پیش در مسئله کابل بانک اینا را بدنام کرد. گفت که به تشویق سفارت آمریکا از کابل بانک پول کشته میشد. این را پیش روی صاحب منصبای آمریکایی گفت برم. لحاظ هم امروز گفتم که برادر اینا را متوجه باش که چی سر میبره.
در یکی از اسناد افشا شده سفارت آمریکا در کابل که به ماه فوریه برمیگردد، به نقل از زاخلوال گفته شده که کرزی یک شخص بسیار ضعیف است و به واقعیت‌ها گوش نمی‌دهد. زاخلوال در پاسخ به یک پرسش که آیا فکر می‌کند سفیر آمریکا در کابل و سایر مقامات این سفارتخانه باید استعفا دهند، گفت: این به خود آنها ارتباط می‌گیرد. وزیر مالیه افغانستان گفت: اگر رئیس جمهور اندکی هم در مورد این اظهارات تردید داشته باشد، او حاضر است از مقامش استعفا دهد.
گزارش هم از وضع جوانان مهاجر افغان در ایران. رویاوری جوانان افغان به مواد مخدر در ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است، تا جایی که دامنه این اعتیاد به شهرهای مختلف افغانستان هم کشیده شده است. سیدیسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش میدهد.
سالهای گذشته در کشور ایران معتاد یا معتادین به نام افغانی وجود نداشت. اگر هم وجود داشت به ندرت دیده می شد، اما امروزه یا از چند سال اخیر به این طرف نفوذ مواد مخدر در داخل خانه های مهاجر به حد بالا گرفته که حتی چند نفر در یک خانواده معتاد به مواد مخدرند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر هم امروزه در جامعه ایرانی بیشتر جوان های مهاجر هدف قرار گرفته می شود. تا جایی که زیاد دیده شده، جوانهای زیر 20 سال یا بالای 20 سال افغانی که معتاد به مواد مخدر بودند، با تزریق پیچکاری خودشان را از بین برده و زیر خاک کردند. خانم مهاجر افغانی که شوهر او سالهاست معتاد به مواد مخدر و خود سرگردان به این طرف و آن طرف، نمونه است از یک خانواده گرفتار به مواد مخدر.
شهرم معتاده، هم که خود ما از لحاظ مالی و اقتصادی به خیلی صفریم. ما همال برج 100,000 خدا شایده من اجاره خونه میدم. مادر نابینایی دارم به پلی منه. خود من همیت 4 تا بچه دارم. خب من چه کار کنم؟
چند سال است که شوهر شما معتاد است؟
از لحاظ کریستال شیشه که 5 سال میشه، قبلنی به تریاک و حشیش و انال یک روز بخونه یک مادی اومانیه بخونه. سازمان ملت به ما جوابگویی نمیکنه، ملت ایران به ما جوابگویی نکرده، دولت ایران مثلا هم کشور خود ما هم سرغنسوگیری یا هر جا رفتیم به ما جوابگویی نکرده. دیگه هر رقم میشه دیگه ما هم به خدا خسته شده. میلیونا در میلیون امال به ایرانه، بیشتر اینا معتاده، زندگی ها اینا به هم ریخته. امال برای خود مکریستلی یک، فقط همال خانواده خود ما 10 نفر فلان میشناس و معتاد به می عمله.
در حال حاضر اسناد پناهندگی این خانواده نیز از سوی اداره مهاجرت ایران باطل شده، به دلیل معتاد بودن شوهر او و عدم شرکتی وی در سرشماری ها.
ما از قبل از کار داشتیم، 30 ساله به ایرانم. شوهرم که معتاد، ما چی گناه کردیم؟ این بچه‌ام چی گناه کرده؟ کانال از درس و مدرسه خود مونده، خدا شاهد در درس و مدرسه مونده. دختر مالش کلاس 4م بود، انال به سالمه به مدرسه ری نکردم. به خاطر هزینه مالی، به خاطر که شوهرم معتاد بود، من دختر 14 ساله عروس کردم. از دست من رفته، خدا شاهد خسته شدیم دیگه. بهانه کرده به همین کارتا. کارتام که سرپرست شوهرم بود، همای شرکت نکرده. ما چی گناه کردیم؟
در شرایط فعلی آماری در مورد معتادین افغانی در کشور ایران وجود ندارد. اما رادیو آزادی
گزارشی هم از تحولات شرق میانه. کنفرانس امنیت منطقه با شرکت 25 کشور از جمله آمریکا و ایران در بحرین برگزار شد. مسئله صلح در شرق میانه و دوسیه اتمی ایران مهمترین موضوعات مورد بحث در اجلاس بود. جزئیات را در گزارشی از عبدالرؤوف ایروی از قاهره میشنوید.
روزنامه گی از دستور چاپ اردن نوشته است که ملک عبدالله دوم جامعه جهانی را هشدار داده است که در صورت عدم دست یافتن به توافق نامه صلح میان فلسطینیان و اسرائیل امنیت منطقه آسیب خواهد دید. اما وی ابراز خوشبینی کرده است که خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به منظور از سرگیری مذاکرات صلح از رهبران فلسطینی و اسرائیلی به واشنگتن دعوت می کند. روزنامه شرق اوسط عربی زبان به نقل قول از ملک عبدالله دوم نوشته است که دست یافتن دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به توافق نامه صلح باعث جلوگیری از افزایش اعمال خشونت آمیز در منطقه و جهان خواهد شد و به گروه های تندرو اجازه نمی دهد که از مسئله فلسطین سوء استفاده کنند. بنابر نوشته که مطبوعات عربی زبان وی تاکید کرده است که کشورهای عربی به ابتکار عمل از صلح با اسرائیل پایبندی دارند و این ابتکار عمل نه تنها بحران و کشمکش را پایان می دهد بلکه اسرائیل را به ایس یک عضو طبیعی در منطقه به رسمیت می شناسد و 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی آمادند که روابط عادی دیپلماتیک را با اسرائیل برقرار کنند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که در این کنفرانس شرکت نموده بود کشورهای عربی را از برنامه اتمی کشورش اطمینان داد و گفته است که کشورش علیه کشورهای اسلامی حمله نمی کند.
می رسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عرادی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.